دا ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه چې ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترګری د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس ټاکل کېدل تایید کړل او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړه چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي واشنگټن بالشي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. بیا هم ستړي مشي ز اجمل اندی مو د ازادي رډیو په دې خبري خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه لرو خو مخکې له دې چې ټول ریپورتونه در وو پیژنم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یان سانګ سو چی ته ټلیفون کړی او له هغې څخه یې غوښتي چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاوو څېړنه وکړي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. پاموکړی بشپړ خبرونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي ځکه د جګړې په ډګر کې د ده په وینا بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه او په د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پر مخ بیولو باندې ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. جان باس په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی دغه راز په عراق، ایټالیا، چاډ او بلجیم کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر مخلوونکی هم و. دا فرا ولایت په خاک سفید او بالا بلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې. د فرا د امنیه کمانډانې ویان اقبال باهر پرون ازادي رډیو ته ویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي د وسلوالو له فعالیت څخه پاک شوې دي. خغلی باهر وویل نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په خاکي سفید او بالا بلوک کې روان تصفیه وي عملیات به تر هغې دوام ولري سوچ چې دا دواړه ولسوالۍ په پوره توګه امن شوي نه وي. په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوي. د بلخ د امنیې قمندانۍ هم د امنی چې مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د قتل پیښې زیاتې شوي خو د دوی په وینا پولیس هڅه کوي چې د جرمونو مخه ونیسي او د جنایي جرمونو ګراف راټیټ کړي. دا ملګرو ملتونو کلتوري، علمي او روزنیز ادارې یو افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو در رسولو په خاطر جایزه ورکړه. د برتانیې رسنیو په وینا افغان ډاکټر وحید آرین نومیږي چې له 15 کلونو په دې خوا په برتانیه کې اوسیږي. وحید آرین د خپل مرستندوی بنسټ له لارې د سکایپ او نورو ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان او سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې وغوښتل چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت ویل رکس ټیلرسن د میانمار پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپلو کورونو ته د میانمار څخه د بې ځایه شوو د راستنولو په برخه کې د میانمار د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. د میانمار پر مشر سان سوچی د دې هېواد پراخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دې اقلیت سره د پوز د ناوړه چلند پر مهال د چپ پاتې کېدو له کبله انتقادونه کېږي. د برما پوز د روهنګیا پر ضد د زور زیاتي رپورټونه ردوي او ټینګار کوي چې سخت دریځ وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي په راخین کې د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 450,000 روهنګیان له خپل هېواد او کلو بې ځایه شوي او بنګله دېش ته وختي. دا امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ملګر ملتونه د شمالي کوریا د دوښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن باید شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې وینا کوله له ایران سره په اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې کېدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. هغه امریکایي چارواکي چې سپینې ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. جون هونسمن دا خبره پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. زیاته تمه کیږي چې هونسمن چې به چې تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه وټاکل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د اتومي جګړې په هکله اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. انټونی ګوتیرس دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پرانیستون کې وینا کې وکړه. نوموړي ویل میلیونونه کسان دا مهال د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمایښتونو له امله د پیدا شوي ویرې تر سویرې لاندې ژوند کوي. انټونی ګوتیرس د شمالي کوریا د اټومي شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه او ویل چې نړۍ باید په پټو سترګو جګړې ته مخه نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو د استعمال په اړه وبخید ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دا اټومي وسلو د استعمال په اړه باید اصلا فکر ونه شي. دا تر دې مهاله خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه به جزئیات ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې د شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شمالي کوریا په اړه په څرګندونو سربیره د افغانستان په اړه هم پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان له ولایتونو څخه په ریپورټونو کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د لسګونو اوسیدونکو له هغه اعتراض د خبرو چې وایي د محلي پولیسو لخوا دغلته نه یوازې دا چې یو ښوونکی وژل شوی بلکې پیسې او مال متعمد له کوره وړل شوي دي. په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي ډاکټرانو خپل کاري احتساب چې پرون یې پیل کړی و وبخې چې وړمه ورځې پیل کړی و پرون پای ته رسولی دی. دغلته روغتیایي کارکوونکي ډاکټران او سوداګر له پرله پسې امنیتي پیښو تختونو او ګواکونو شکایت کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي ونیز پروګرام هم له یاده مباسئ. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د ده په وینا د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه به نور جزئیات زموږ همکار احمد شاه عظیمی در وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان ژغ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 2 اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي. زه پر پاکستان ژغ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي تر څو سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړي کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړی چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسي لاندې راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویې ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نشي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نشي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل شي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 18 تر ترهګري پیښې 14 کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګري د ګواښ په وړاندې د یو متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یو ملت، یو دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته مهمه وینا وکړه چې په بېلابېلو مسلو یې خبرې وکړې. د ویل د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رارسېدلی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه مهال ویشونو له مخې چې د وینا سیاست والی ټاکی. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤول وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګناه خلک وژني د خوندي پناه ځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله لومړنۍ وینا کوله د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دوی ما تیر میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صحابه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدان په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي له کوم ځای نه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونلډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا دردوی چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د د پکتیا د زرمت ولسوالۍ لسکوله اوسیدونکو پرون د دې ولایت د مقام مخې ته راغونډ شوي او د ولایتي ادارې په وړاندې مظاهره کوله چې په زرمت ولسوالۍ کې د یو وژل شوي ښوونکي قاتلین ونیول شي او له پلټنو وروسته د پالنې ډول مجازات شي. داود تپان له سیمې رپورټ راکوي.
دا زرمت ولسوالۍ څخه راغلي یو دې مظاهره چیانو چې د پکتیا ولایت مقام مخ ته راغونډ شوي او د اعتراض غږ یې پورته کو ویل چې درې ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ د وریاخیلو په کلي کې درې تنه محلي پولیس شاوخوا د شپې 12 بجې د یو ښوونکي کور ته ورننوتلي، له هغه یې پیسې او یو شمېر وسایل په زور وړي او هم یې وژلی دی. دا مقتول ورور وویل
مانم ډاکټر معصوم د زرمت ولسوالۍ په روغتون کې معذب ډاکټر یم. ما ورور شهید جان نامه چې د حبیب الله زرمتی په لیسه کې د 10 کاله ماشومانو ته تدریس کاوه، د دریو کسانو قطاطریکو لخوا چې بیا وروسته گرفتار شول، دغلته د محلي پولیسو په بوسه کې وو، اوس یې نه راغلي پیاده. او د ما ورور یې په ډېره بېرحمۍ سره د خپلو بچیانو له منځ نه راایستلی. د شپې په 12 بجې البته کوټه کې چې هر شی وو، پیسې هر شی په لاس ورغلي دي، د مالي صاحب کور کې او د دوی په کور کې دای ټول هم له ځان سره وړي دي. ما ورور مانی صاحب جان نامه چې په شهادت رسېدلی دی، او د ما بل وراره راز محمد هغه راایستلی، دروازې مخې ته درولی دي. د ما دا بل مشر ورور پیر محمد چې اوس زخمي ده، هغه هم په دوی پسې راوتلی. دا اوس چیرې ولې سره کم خلک دي؟ یو ما مشر ورور ډزې کړې دي، هغه لوېدلی ده. کله چې موږ خبر سو راووتلو، دوی د دواړه زخمیان ما په خپل موټر کې واچول، د ولسوالۍ روغتون ته مې انتقال کړل.
نوموړي وویل دی او د دوی قومیان د ولایت مخ ته د خپل حق اخیستو لپاره راغونډ شوي او تر هغو به تظاهراتو ته دوام ورکړي چې څو یې حکومت غږ نه وي اورېدلی او قاتلین مجازات شوي نه وي. په دغه مظاهره کې خلکو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې نیول شوي محلي پولیس د پالنې ډول مجازات کړي. دوه تنه اعتراض کوونکي
دمو غوښتنه دا ده چې دغه خلک دي په عام محضر کې زر تر زره مجازات شي،
تر دې پورې به د موږ دا تظاهرات جریان ولري تر څو موږ ته خپل حق حقوق را نه کړی شي، علانیه محکمه نه شي، تر هغې پورې به د موږ تاسو ټول زر مجان ولري. دا د موږ اختار ده، د حکومت ته دا اختار ورکوو چې موږ به د خپل تظاهراتو ته ادامه ورکړو.
د دوی په خبره که حکومت یې غږ وانوري، ښوونځي به همداسې تړلي وساتي او تظاهراتو ته به دوام ورکړي. خو د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت ازادۍ راډیو ته وویل
درې نفر په دې مورد نیول شوي دي چې دوی محلي پولیس او یو عادي وګړی دی، او دوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او محلي پولیس له وظیفې نه هم په لومړي سر کې برطرف شوي دي، او بعدي کړنې بیا د قضایي ارګانونو دي، هغوی به څېړنې کوي په دې موقع په دوی باندې دغه جرم ثابت شي، دوی به د قانون له مخې مجازات شي.
د زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو سره به د عدلي او قضایي ارګانونو د پرېکړې پر اساس قانوني چلند کیږي، او ولایتي ادارې د دې خلکو غږ اورېدلی او نیول شوي کسان یې د لا پلټنو او قانوني پروسې تطبیق کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
یوازې زرمت نه دی چیرې چې خلک له نامنۍ خپل سر وسلوالو او د محلي پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او درمل پلورونکي او همدارنګه یو شمېر سوداګر له پرله پسې نامنیو، ګواښونو، وژنو او تښتونو ستړي دي. په دې لړ کې افغان ډاکټرانو په ننګرهار کې په اعتصاب لاس پورې کړی و، خو پرونی له ځایي چارواکو سره تر خبرو وروسته دغه اعتصاب پای ته رسولی. شاه محمود شینوار له ننګرهار تفصیل راکوي.
د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال د سه شمې پورز په خبري ناسته کې وویل چې ډاکټرانو خپل کاري اعتصاب وروسته د هغې پای ته ورساوه چې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولایت امنیتي چارواکو روغتیایي کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته پیښې شوې تازه قضیې به جدي تعقیبوي. دوی وایي په دې قضیو کې د یو مقتول خوشي کول او دارنګه د اختطاف د دوو پیښو د عاملینو نیونه ده. د نجیب کمال په خبره د راتلونکي کال لپاره به یو مشترک کمیسیون هم جوړ شي چې د ډاکټرانو په وړاندې به د شته مشکلاتو د حل په برخه کې کار وکړي.
نن سار مشترک مجلس کې تصمیم څو دغه درې واقعات چې عاجل دي هغه لپاره عاجل اقدامات باید وشي، ترڅو د دې عاملین او مایو څوک چې اوس مقتول دي هغه باید خوشي سي او رها سي. او په زمن کې یو مشترک کمیسیون ایجاد شو د طب پوهنځي د استادانو او همدارنګه د امریکا د ډاکټر سبانو او د اتحادیې د مسؤولینو لخوا، نه چې عذاب شپږ نفرې دغه شپږ نفر به په منظم ډول سره نن شپې نه د امنیه قوماندانۍ سره کښېني، خپل ټول مشکلات به شماروار هلته مطرح کوي. امنیه محترمه قوماندانۍ به هغې لپاره یو تفصیلي پلان جوړوي، دغه پلان تطبیق به د منګه ډاکټر سبان په مشترک ډول سره د دوی سره تعقیبوي.
په ننګرهار کې د درمل پلورونکو اتحادیه مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي دوی ځکه کاري اتصاب کړی و چې په دې وروستیو کې یو شمېر روغتیايي کارکوونکي په ټلیفون ګواښل شوي او ځینې اختطاف او ترور شوي هم دي. دی وایي مخکې له دېنه چې کار بندیز اعلان کړي دوی د امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې وي، خو هغوی ځان ناتوانه ښیي.
دی او پدې باندې بار بار د مشرانو سره ناسته شوې ده، مسؤلینو په دې عقله باندې بار بار سینه ډبولې، لیکن متاسفانه په دې اواخرو کې چې موږ مسلسل د مشرانو سره کېناستو خپله مشران هم خپله ناتواني ښیي په بعض برخو کې، او وایي چې موږ خپسې نیولې له بره نه موږ باندې فشارونه دي، موږ نشو کولی چې تغییر و تبدیل راولو، موږ نشو کولی چې اقدامات وکړو.
بلخوا د ننګرهار امنیت قوماندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي وایي دوی غلي نه دي ناست او د انسان تښتونکو یو شمېر ډلې هم نیولې دي. نوموړي ډاکټرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به پوره هلې ځلې کوي تر څو ډاکټرانو ته پیدا شوي ګواښونه له منځه یوسي.
دوه اونۍ بعد درې اونۍ بعد موږ تاسو سره خبري ناسته لرو او مضمونین درته قطاروو او ښه یوسي. دا سړي تښتونکي، دا انسان وژونکي، دا نور مجرمین یا دا د مواد مخدر مجرمین، انشاءالله چې په دې کې ډېر کلک ګامونه اخلو او ډېر کوشش
دا په داسې حال کې دا چې تیره اونۍ سوداګرو هم د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړی و. د ویلو ده چې له یوې خوا په ننګرهار کې ډاکټرانو او سوداګرو د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله کاربندیز وکړ، خو په ورته وخت کې مشرانو جرګې د دې ولایت امنیتي مسؤلین په ستاینلیکونو ونازول.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوري ورته کتنه کړي.
امریکا ښایي شپاړس کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. نېشنل انټرست خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې لیکي د سپینې ماڼۍ د اوسنۍ ستراتیژۍ له مخې به امریکایي ځواکونه ښایي له نن څخه شپاړس کاله ښایي هم نسلونه په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دغه ستراتیژۍ کې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره ژمنې نه دي محدودې شوي. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه دا څرګندونې د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال جان الن څو ورځې مخکې په هغې غونډه کې وکړې چې دغه خبرونې په خپل مرکز کې جوړه کړې وه. خو جنرال الن چې څو کاله په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، دا هم وویل چې د ده په باور دغه شپاړس کلونه به د دوی لپاره د ناکامۍ کلونه نه وي. جنرال الن د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هغه اړخ ته چې نتیجې ته یې اهمیت ورکړی نه د وخت محدودیت ته مهم بولي، او وایي ټرمپ د بری خبره کړې چې د ده په باور دوی هم کولی شي په امنیتي سطح دغه خط حفظ کړي. بلې امریکایي فارن افرز خبرونه هم پام دې موضوع یې ولیکنه خبره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپاړسم کال دی او تر اوسه هم د دې نښه نه لیدل کېږي چې هغه د پای ته ورسیږي. امریکایانو په دې اړه چې آیا دغه جګړه په دې ارزه ده ډېرې پوښتنې راپورته کړي، او ولسمشر ټرمپ هم مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي یو له همدغو منتقدینو څخه و. هغه ویلي و چې امریکا باید له دغې جګړې ځان وباسي، او د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې تل دا خبره کړې وه چې امریکا به هغو جګړو کې ښکېله نه کړي چې نشي ګټل کېدی. خو د فارن افرز په وینا کله چې نوموړی ولسمشر شو له دغه دریځ څخه په شا شو او پر ځای یې هغه لاره ونیوله چې له د مخکې نورو ولسمشرانو بارک اوباما او جورج بوش نیولې وه. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه افسانوي اجنټ ته پام اړولی چې بشپړ نوم یې تر پرون دوشنبې پورې نه و افشا شوی. هغه اجنټ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ژوند ژغورلی و. واشنگتن پوسټ لیکي تر پرون پورې د سی آی ای په دهلیزونو او لویو ورسپانو کې هغه په ګریګ وی یادېده. آن دا چې د سی آی ای پخواني رئیس جورج ټینټ یې هم بشپړ نوم د خپلو یادښتونو په کتاب کې چې په 2001 کال کې خپور کړی نه دی اخیستی. خو د ورځپاڼې په وینا سی آی ای د دوشنبې په ورځ د خپل تاسیس د ایوم کلیزې په مراسمو کې نړۍ ته د هغه بشپړ نوم په ډاګه کړ. ګریګ ووګل ته یې د تریل بلازر مډال ورکړ. ووګل چې د سی آی ای د پټو عملیاتو له برخې سره کار کاوه په 2016 کال کې تقاعد کړی دی. جورج ټینټ په خپل کتاب کې د هغه خاطرو ته ډیر ځای ورکړی او د حامد کرزي د ژغورلو په اړه په یوه برخه کې لیکي ګریګ د 2001 کال په وروستیو کې له سی آی ای سره د کرزي چې هغه مهال د طالبانو مخالف یو قومي مشر و ارتباطي شخص و. د 2001 کال د نومبر په درېمه چې د کرزي پر قوم حملې زیاتې شوې، کرزي له ووګل څخه وغوښتل چې د ایستلو لپاره یو هلیکپټر راوغواړي. ګریګر سمدستي له سی آی ای سره تماس نیسي او ورته وایي چې کرزی په جنوب کې یو د اعتبار وړ مخالف مشر دی او د هغه ژغورل په جنوب کې د پاڅون د دوام لپاره ډیر حیاتي دی. د اټنټ په لیکنه الوتکې ته اجازه ورکول کیږي او کرزی د حملې له سیمې باسي. واشنگټن پوسټ وړاندې د اټنټ د لیکنې په حواله زیاتوي چې دوه اونۍ وروسته طالبان د کرزی نوی ځای پیدا کوي او پرې حمله کوي چې د هغه ځواک نوموړی یوازې پرېږدي او ګریک قومانده په لاس کې اخلي. ګریک له یوې دفاعي مورچلې پر برید کوونکو ډزې کوي او د کرزی ځواکونو ته چې د جګړې له ډګره تښتېدلي د غیرت او میړانې خبرې کوي او پر هغوی غږ کوي چې کمري د نارینه په څیر دي عمري. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي هڅول د دې سبب کیږي چې کرزی ځواکونه بیرته راوګرځي او د طالبانو حمله په شا وتمبوي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. که انټرنیټ لرئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه کې له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ومومئ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او ویل چې کیدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداري ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its
allies, they متحده ایالات زیات قوت او صبر لري خو که اړ شو چې لزان او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب بنل لرو بس دا چې شمالي کوریا با په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژن کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري خدای هیله مند دی چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستۍ بندیزونو هرکلی وکړ خو پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر وویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دیخوا د ایران پر ضد چې ډونالډ ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالډ ټرمپ وویل ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use
د وی د ایران د مشرانو د اوګدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پر مختګ وکړي د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګناه مسلمانان وژني او پر سولیز عرب او اسرایلی گاونډیانو بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسیدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بنده کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې شرمناکې او خوشي شعارونه بللي چې د ښاغلي ظریف په وینا د عکس العمل وړ نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس هم له سیاسي کړکیچونو، نامنیو او سیاسي ناندرو لري د ودونو مسلې ته ورسو. په افغانستان کې واده کول که څه هم لوی خوښي د کورنیو لپاره ګڼل کیږي خو له اقتصادي پلوه دا د هرې کورنۍ لپاره تل یو درون پیټی دی. یو شمېر اوریدونکي مو پوښتلي چې د ودونو د ډیرو لګښتونو په اړه څه نظر لري.
وادو من څومره دی مصرف کوي؟ دغه مصرف فرض مثال یا په دسته جمعي وادو باندې او دی وکي یا کم مصرف باندې کوي خپل وادو مو کې او دا وغوړي یو خیریه موسسې سره یا د تعلیمي موسسې سره کومک کوي چې څو د هیواد بچیان هم هم چیرته ورسیږي او چیرته ورسیږي هغوی هم ورته خدمت جوګه وګرځي خپل هیواد ته او دعا ورته وکړي او هم خپل ودونه.
جنت خان وادی کے مصرف دیو کے خلق درمیانہ غنی دیو کی نور شان کی دے مصرف کی دے سید کلینک کے سکول کے دکان مکان پہ جوڑ کی
نظام الدین یو واده په هوټل کې مې ولکې یو بوکور کې مې غواړل ا دېغه په مثلا په سلرمه مرخه باندې مصرف کې هغه بوکور کې لږ نه خښه پیدا خوړلای شي په هغه پیسو باندې دې ځان ته بل کاروبار وکي او بل روزګار ځان پیدا کړي کنه نو دا خبره ده
قاسم خان دا مصارف لکه زیات مصارف خنه ده کنه سي مصارف درمیانه غونډې کې او خالد صدیق خان لګر نن سبا ودو باندې خپل پرمانه ولا کې اورسته بیا بل کار لپاره پیسې نه یې سره کنه نو دا ډېر غلط کار ده مې ته ودو نه دیو کې خو سه مصارف تک درمیانه باندې په ولا کې بل کار ته ملک پیسې لګا بچاتی کنه بل کار مار به شریک دکان به جوړ دي کلینیک به جوړ دي سکول لپاره کنه مکتب به جوړ دي نو دل آئندہ به هم خیر ده کې روغه بیا و
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و د ودونو د لوړو لګښتونو په اړه چې په افغانستان کې تر نورو هیوادونو هم ډیر لوړ دي اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي ځکه د ده په وینا د جګړې له لارې بریا ته نشي رسېدی د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جانباس نومول تایید کړل دا فرا ولایت په خا کې سفید او بالا بلوک په لوسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې دي او حکومتي لوري په دې جګړو کې د لږ تر لږه 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا 18 موارد ثبت شوې دي ملګرو ملتونو کلتوري علمي او روزنیز ادارې او افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د رسولو په خاطر جایزه ورکړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر آنګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او هغه وغوښتل چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د جدي سرغړونو د دعوو په اړه څېړنه وکړي او هغه امریکایي چارواکي چې سپینه ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي په دې کې شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده اما سیمو چې په خبرونو کې هم واوریدل د مزار شریف خاریان په بلخ ولایت کې د جنایي پیښو له سیاتو عالی شکایت کوي دوی وایي له څو میاشتو راپه دېخوا په بلخ ولایت کې د قتلونو او د عام وګړو د اختطاف وژنې پیښې زیاتې شوې دي د بلخ پولیس وایي چې هڅه کوي د ډول پیښو مخه ونیسي مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې اړه ریپورټ لري ورپسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېږي
د بلخ اوسیدونکو په دې ولایت کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې نسبت په خواته د عام وګړو قتل او اختطاف زیات شوی دی د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې اکثرا د قتلونه پر موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کیږي خالد د مزار شریف اوسیدونکو دی هغه یې پاره وایي
جرایم او قتل هیڅ ځا از دېست به احتیاطي خود دولت ما از دولت ما شما او د خسي غپون است مثلا یو کس کشته میشه بازی مردم پوش رو کپ نمیگرده اگر پیسه داشت پس هم پیسه رو میتوره ریها میکنه بازی دوباره ما عمل انجام میده
یو از خالد نده چه مزار شریف که ده جنایی جرایم و ده نصرگن ده وصلوال و ده حضور ده زیادوالی پر شکایت لری بلکه ده مزار شریف درش مرخاریان ده جنایی پیخو زیادوالی انتخمن کردی تبریز و احمد نبی ده مزار شریف دو اوسیدون که پاره وی
تاری آخر جرایم جرایی بیشتر شده و باعث یک چروان نگران استیم قتل های مرموز اختطاف بیشتر شده و ما نگران استیم و از دولت خواهان ازیده که جلوی ازیده بگیرد
در این اواخر جرایم جنایی بسیار زیاد شده و ما همچنان نگران این همه جرایم در شهر مزار شریف می باشیم و همچنان قتل و دوزی بسیار زیاد شده اختطاف و همچنان ما از دولت خواهان جلوگیری این همه جرما را در شهر مزار شریف می خواهیم
ده بلخ ده پولیس ویان شیرجان درانی وی چه ده قتلون و مرموز پیه ده خر که موجود دیدی خو زیاتوی چه جرم لطولین سر یوان غخت پدیده ده چه حتی پر مختل و حیبادونو که پولیس نشکه ولی چې په بشپړ توګه یې مخنیوی وکړي. د بلخ د امنیه قماندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د جرایمو سطحه په ټولنه کې کمه شي او په اکثر مواردو کې د مرموزو قتلونو عاملین نیول شوي هم دي. هغه وویل
بعضن هست حلقات واقع صورت میگیره ما شما در کشور زندگی میکنیم که دو ده جنگ گذاشتن دیم کشورهای بسیار پیشرفته دنیا ما شما شاهدش هستیم که واقعات بسیار دلخراش با وقوع پیونده مگر ای است که پلیس کنترل میکنه عاملین تسکیر میکنه قضایه را پیگیری میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله چې په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې له شپېتو ډېر مرموز قتلونه ترسره شوي دي. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخیستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کېږي او چارواکو ته یې رسوو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والي محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به یې وارو. لومړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته غږېدلی دي. بیا به د لوګر د والي مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زموږ سره احمد غزنی ولایت ځنخان سوال نه اړیکه نیولې. موږ په ځای کې مکتبونه نشته نور کوم لوڅه سرپی را ووځي غټول سپنګران خپل خاکي نو تاسو نه دا کومه غواړو چې موږ له ځای سره کومه کوکي. نو دما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
موږ زرمن په مابس کې بنجان اوریجنل وختونه ټول پورا دي په هیڅ څوک هم اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غاښ نزل شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو تاسو ښه د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو ته ملي پیوستون مقامات ته راغلی دي، غوایې ورکوي، وزې ورکوي، وچیش هر څه چې ورکوي. دغه ما څه دسته ویلي چې مثلا دغه خلکو تماس ونیسي، د ما نمبر ورکړي، زما سره مخامخ شي چې د یو غریبه کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف چا نه دی اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي، دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون کاروبار په غاړه خطرې کوم څه ده که ارا غوښتل چې زما د نمبر واکس ما ته تماس وکړي چې زه به دا وښیم کور بور وښیم دا اقامت مزیا یا څو تل ورو چې څنګه له کوم دا ما پیغام نشر کړي او دا ما سناره ورته په دا اسماء ما ته تماس وکړي چې زه به دې څخه مننه وکړم. نور مخنی سلام. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه ستاسو ژغ مو اوریدای. خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومه مؤسسه یا بل چاته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې کوم ټولنیز ستونزه وي نو چارواکي پرې خبره وچی هواره کې. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سم نه ده او تاسو کولی شئ په خپله د یاد موسسه سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ورته وست. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایو سلام علیکم ستاسو بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم زهنی بلا د کندار ولایت میوان ولسوالی د بنچ احمد سیمه خبر زره کومه زمر د کندار د میدان سخر عزیز مرد بنچ احمد خلکو ته یا بزګران خلک یا د اخواران ور د مسکینان خلک د ماشان نه لري ګرد د مليان بس دوا کسان دریا کسان جیش کسان سلوش پلاس ور دی دا چنګی دوا دوا لکه کالری نی نه کالری بیا نه دی رایل کی نه سپنور ګور نه تو ور ګور مر دا غیله د اشرف غنی څخه د چي دا مو څه دا مشکل دا پکې کني مر دا شروع ور خپل فقلاکه باندې مر کولای سږی مر خپل یو بل کې ته مشکل لري واسه یو مر غاور څه کوو کې مر دا څخه دی په زاد دی ډیر مشکل نه ته پیښ دی یو ورځ نه دی دی نه دی نه دی مر دا په هله کوم چې ما سي پیغام ما پیغام تاسې ټول نو پر چا وخت ورسوي وسلام
السلام علیکم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه بازار کې د دې شبکې دزګه نشته بعد د دې شبکې دزګه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمه کې شتون لري هغه د بازار څخه ډیر لري دا خو څمکنی ولسوالۍ شارینه بازار منځنۍ برخه کې هیڅ شتون نه لري خلک د دې شبکې د پالولو غوښتنه کوي
زاهد الخالق د کندهار د ولایت ازادي رادیو ته پیغام کړ اول مې د ازادي رادیو کارکونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم بارزه د حکومت څخه د ادوی پښتنې لرم چې آیا دا ځنګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د ازورواکي وو د کومنداران جادي پرامه چې ځانونه انتخاب کړي دا ځکه غصب کړي دا به محکمه سي که سي تش تور د کاغذ پر مخ خبري او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولسمشر د سب شفافه انتخابات غوښتن کیږي نو دا پیاسي خانان چې دي دا پیاسي چې د پندلس کال چې ځانونه خانان کړی دي یا ملکه کړی دي د دې وسه به شفافه انتخابات وسی او کومه ما سي دي دغه سني له خبرې خدای دې وکړي چې کارونه ټول سم شي خو برنامه د حکومت او کارنامه خو ډیر ښه وایي مګر عمل نه سره
خبر کوم زبر ټول افغانانو زا کوم چې اے افغانانو سرویس کال ستاسو غوښنه کارنی دي اے افغانانو سوریه او عراق زانه ما جوړوي په خپل ځای کې سره ټول سید کته جبني حکومت خپل سول روغه وکړي چې ټول خارجي قواوی د افغانستان اوځي یو متر سي یو اتفاق سي سم سو د افغانستان جوړ کړي څلور نسل کې چې موږ په دغه جنگ کې سوځو موږ زره وبلیت نه راغلي چې د افغانستان کې جنگ دی نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان د اتفاق سي په دې اتحاد سي د کندهار اتمام بالا موږ سره وي ډېر اتمام کندهار په افغانستان کې ستا چې دغه د رسنۍ د خلیق ساته چې هاوري یو په سل نور دي نو موږ پر افغانانو ځغ دي چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کې د ځنوجه نه بند کړي دا ما پیغام خور کړي وسلام
وعلیکم السلام ورور په افغانستان کې سول او یوالي د ټولو خلکو غوښتنه ده په دې هیله چې یو ورځ آرام افغانستان ولرو د ژمنې سرسام ورزو د لوګر ولایت والی محمد حلیم فدایی مرکه ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پښتني جواب وي تر ویلاندې وقفه ورسته به وورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
فدای صاحب غوړم پلمړی سر کې د یو اوریدونکو شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري لمړی به د ژغ وورو بیا به تاسو جواب تراسو
سلام علیکم د ازادۍ پروتوکول کارتونو اوریدونکو ته مې کې اقدامات تاسو سلام د ریاض لوګر ولایت د صالح نه خبرې کوم دولت
د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې آواز مو واورېد؟ مېرمنې
آواز مو واورېد د فکر مې غلط کړی دی. ازې ولسوالۍ.
بله بله و د ازې ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي په هغو کې درغلي کېږي.
مونږ باندې تاسو حق لرئ چې پروژې درته واخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لرئ هغه درته هم پیسې پیدا کړو، هم یې عملي کړو، هم یې قرارداد وکړو او هم یې تر تاسو ته ورسوو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوستي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دما مقام ولایت ته دې راوړي، یا د یو سره څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې موږ عملاً هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنا؟
بله ډېره مننه. دغه دوهم اورېدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. وروره د لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ د پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې راکولې نه دا درې کاله دوه چې ځمکې راکړې دي، نخچې راکاچولې دي، دېم روپۍ هر شی هم تحویل کړي دي، اهېزنه په لاس راسره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي، دا سېشنبه کېږي، دېشنبه کې وادي را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردې پرو کې پراته څلور پنځه زره کرا د څه خبره شي غواړي. دغه والي صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې موږ منځ خلاص. السلام علیکم.
بله والي صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده، او موږ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وسي د دې خارګوټي ټول قانوني مراحل طی شوي دي، او نقشه اوس نهایي مراحلو کې د کور جوړونې او د کور و خار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاءالله ډېر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واک به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خوال موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق، چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور و خار جوړونې وزارت سره
بله. دغه یو بل اوریدونکی دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه پیور دی په خپله په تفصیل وایي.
زه د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پوښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري، او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو او د دغه اتیا لکه روپۍ غم وکړي. وسلام.
ولې صاحب
د دې موضوع ته نه يم خبر، او زه نه پوهیږم چې دا لکوم زنه دا ورته راغلي دي. اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست لول نه دي، خو غالبا یا به انتخابیات یا به زراعت وي یا به آبیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع خپله هم تر اوسه نه يم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي تر څو موږ له موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده. خلک اوبه نه لري، بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي که نه، یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده. ځکه مې تاسو
ته بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید. اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسې دی غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشاف دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څو ونډه حکومت لري، یو څو ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو غم خودی او بو البته موضوع به بیا هم تیرم او دغه دوست نمیهله داده چې هغوی دی مستقیما د ما سره پیسو سره شمیره تماس ونیسي ترڅو موږ د نه نور معلومات راوغواړو.
بله مننه. او یو بل اوریدونکی د برېښنا د نشتوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د په ځخ کې وورو.
مریا السلام علیکم. محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. موږ مشکل دا غدا چې ورو دا دینځښپا کار کوي، دا برق راځي او برق راځي ولایت نه نیولې تر بابوشه پورې مرکز نه، دا نه برق او نه شایس دا وسنه چاته دا پرګران خوري دا پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله ولې سه د برېښنا ستونزه
په کومه ځای کې؟ یو ډېر مهم اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برېښنا د تار د غځولو، پایو لګولو، د ځمکو د استملاک لپاره د هیئت راتللو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل کې ټول مرکز کې دا کوم څه چې دنیا ته دلته د څور لزره کورنیو سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد یې لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دي، بشپړ دي، پایې غځول کېږي. اما تاسو پوهېږئ چې بریښنا راوستل، هغو ته امنیت نیول، هغو ته زیربنایي اخطارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تېرول او هلته د استملاک مسایل په نظر کې نیول، دا وجد پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوي دي. ان شاء الله دې ضربه دغه قرارداد مطابق دغه برق به لومړي مرحله کې پورې عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنې داسې یو تخمیني نېټه خو نسو ورته ویلی چې په یو کال کې، دوه کال کې، څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر هغه وخته پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې، د ناامنۍ ستونزې، دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي، دا کارونه یو څه ځنګنې کوي. تاسو پوهېږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نه و پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله. بیا که چې اجازه ورکړله، بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د دې ځمکه استملاک، بیا چې استملاک مو وخت د پاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجودې نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغسې زیربنایي کار پیل کېږي، زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي، نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کېږي، خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي که ځمکه د ده نه وي، نو ووایي چې زما نه ده، تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره، ځکه حکومت ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده، نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي، پس د هغه نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې عمله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ده چې ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیري ولسي خلک له دولت سره همکاري وکړي، د دوی کورونه ټول رڼاست.
بله مننه کوم فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیزې ستونزې وې او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلې، ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي، نوس کولای چې ټول دلته تاسو درواورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، د غو خلاصه يم دا چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې په یعنی د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي، دغه ستونزه وخت څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هیڅکله ختمېدلی هم نه شي، ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو، نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او
2000 کور نور بریښنا وړو دا شکایت به وي او دا غشتنی هم نه ختمیږي تقاضا وی د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وی هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو البته تر کومه حد پورې چې خصوصي ښوونځي پورې تړاو لري هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي یو سل څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته په 0900 زما د سکرتر نمبر دی یو سل څلور زما د شکایتونو د رسېدلو د مرکز شمېره ده نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایي. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نن بشپ زما د یار په کوم مکان دی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی دکان به د خپل د دکان دی شرم ویلی به حسن کوم ترکان دی پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی رحان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے ددائی آرد تو بدل پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے ددائی آرد تو بدل منزل پے سبا کرت سو کھوی نہ پوہے سم چھ بس سادوی کبھوی پتہ شان بش کست زہر پزروی لتا مو پے دزنت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دفوی سداوار دخر سے تم دہر پہ پوری چھے یار پا سفر للے زپ کوریم سداوار دخر سے تم دہر پہ پوریم چھے یار پا سفر للے زپ کوریم شان بش کست درمی پلارے پکردنو حالو دس پین روک ساری زب پخار دبے کسی پاری پاری ابنے بے وہی دوینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان پاری دلا سا پیچاری شرم تیکم نگو محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تاکم شرم تیکم نگو محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے چلی وی کنوی دزڑا کم بے فلے چلی وی کنوی پدا ہت پیے پسند